امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1409 کال د قوس د میاشتې 10مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 20مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. د امریکا چارواکو رایټرز خبري ایجنسی ته ویل دي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ یو ورځ مخکې د سوریانه هم د امریکایي عسکرو د بیرته راایستلو اعلان کړی دی. د امریکا چارواکو د دغه څرګندونو لږ وروسته د دفاع وزیر جیم میتس وویل چې هغه پریږدي چې ولسمشر یو داسې څو د پینټاګان د رئیس په توګه وټاکي چې د ټرمپ فکر ته ورنږدې وي. د دفاع وزیر میتس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور طرفدار دی. ښاغلی میتس د سوریان د عسکرو د رایستلو د پریکړې سره هم موافق نه دی او وایي چې په سیمه کې د سولې لپاره کار وسی. د امریکا ځینو متحدینو هم د سوریان د امریکایي عسکرو د رایستلو د پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. پینټاګان د امریکا نه د افغانستان نه د عسکرو د رایستلو د امکاناتو په اړه تبصرې کولونه ډډه کړې ده. او یو تازه خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د پنجشنبې په ورځ د استعفا کولو اعلان کړی دی او جمهور رئیس ټرمپ ته لیک لیږلی او په غیر مستقیمه توګه یې په جمهور رئیس د ټرمپ په پوځي پوهی انتقاد کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویل دي چې د افغانستان د سولې په تړاو روان بحثونه وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاحکار ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ شخص یا هیواد د سیاسي تقسیم بندولو په ګډون نوي حکومتي جوړښتونو په اړه چې پر وینا د افغانستان اساسي قانون نقصوي د پریکړې حق نه لري. ښاغلی حمدالله محیب ویلي چې د افغانستان د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د دغه هیواد راتلونکي په اړه منتخب افغان مشران او ولس د پریکړې صلاحیت لري. د افغانستان جمهوري ریاست هم وایي چې طالبانو په متحده عربي اماراتو کې د افغان پلاوي سره په نلي دور وښودله چې دوی د جګړې دوام غواړي او دا کار یې د دغې ډلې سیاسي ماته بللي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ماښام د پلاوی سره د زلمی خلیلزاد او د پلاوی د غړو سره هم ولیدل. ارک په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې مخالف ډلې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او نړیوالو ټولنې غوښتنې رد کړي دي او په دې کار سره د سیمې خیر نه غواړي. سولې ته ژمن نه دي او غواړي چې جګړه همداسې دوام پیدا کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د متدارکاتو د بندونو چارو وزارت سلاحکار زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت سره خبرې نه کول د طالبانو تیروتنه بللې ده. طالبان د افغان حکومت مشروعیت نه مني او وایي چې دوی د جګړې د ختمولو لپاره یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبه په ورځو کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغه خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون درلود. د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو د انتقاد سره مخ شوی دی، خو مسکو یې ستاینه کړې ده. ولسمشر ټرمپ په یو ناڅاپي اعلان سره په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې د تاریخي بری وروسته خپل ټول ځواکونه د سوریې څخه راباسي. په دې اړه یو رپورټ لرو.
له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دې نه وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافری لاوای
که ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه امریکایي ځواکونه باسي، موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوختي. همداشان 15,000 نور سرتیري په عراق کې له داعش سره په جګړه بوختي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې هغه به د سنا لخوا فدرالي حکومت ته د موکوتي پیسو ورکولو په لایه دستخط پونه کړي. د جمهور رئیس لاسلیک پرته پیسو ورکولو منظوري نه ورکول کیږي او جمهور رئیس د اقدام له وجې د خطر زیات شوی دی چې د جمعې په نیمه شپه پوري به فدرالي ادارو کې کار کول بند شي. د ولسی جرګې رئیس پان رایل ویلي چې جمهور رئیس په دې راهیې لاسلیک کولو ته تیار نه دی. هغه وویل چې په ولسی جرګې کې د جمهور غوښتونکي ګوند غړي به د حکومت د بندېدو د مخنیوي لپاره په یوې بلې لایحې د جوړولو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د لارې بیا د امریکا او د مکسیکو ترمنځ په سرحد د دیوال د جوړېدو لپاره پیسې ځانګړې کړل شي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د کورونا چارو وزارت ته امر کړی چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د دوو غړو محسن داوړ علي وزیر نمونه دي د ممنون خروج کسانو د نوملړ څخه لرې کړل شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د ویس خو اوریدل.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی رپورت. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د راتلونکي په باره کې پریکړه په افغانانو او د هغوی په مشرتابه اړه لري او هیڅوک یا هیواد د افغانستان د نوي حکومتي جوړښت په اړه د خبرو کولو واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکا د استازو تر غونډې وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو بحثونه ګرم شوي. د افغان سولې په تړاو په دغو مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو هم ګډون درلود. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې ستراتیژیک زغم او زړورتیا ته اړتیا لري، نه بېلارې بدلون ته. افغان چارواکي دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د سلام مشورو او ناستو تر څنګ د موقت حکومت د جوړېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ګنګوسو زور اخیستی.
د افغانستان د راتلونګې په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پوری مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او د هغه څه ده چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
طالبان وایي چې د ابوظبي په ناسته کې یې د امریکا له استازو سره تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې اترې کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې وروستیو هڅو د سولې د راتګ هیلې زیاتې کړي، خو له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو پوځیانو وتل امکان نه لري.
طالبان دې په خاطر باندې چې خپل تاریخ را جوړ کړي، خپلو خلکو ته او خپلو جنګیالو ته مخ ولري، هغوی د امریکایانو د مطلق خروج خبره کوي. ولی په روسي وختونو کې به تاسو شاهد یاستئ چې امریکایان بلته پاتې وي، ولی مهالویش به ټاکل کیږي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دلته د امریکایانو حضور باید داسې حضور نه وي چې زمونږ په سیاست کې مداخله وکړي، زمونږ هر څه ترغیز لاندې ولی ولی دوی حضور په اوسنیو حالاتو کې اړین دی، ځکه مونږ مات لاسته ورته یو. حد اقل 15-30 کلونو پورې مونږ ته ضرورت دی چې د سولې نورسه د افغانستان حکومت او طالبان سره کینی او داسې منسجم او منظم یو حکومت رامنځته کړي.
که څه هم طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو کولو ته تیار نه دي، خو سیاسي شنونکي وایي چې لولس مشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدلي کتنې په دې معنی دي چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ښکیل دی.
طالبان غواړي چې یو نړیوال تضمین ولري، یو د یو داسې قدرت سره خبرې وکړي. د دې تر څنګ سیمه ییز هیوادونه چې په کې ډېر رول، چین دی، د روسیې دی، د عربي هیوادونه دی او پاکستان دی، هغه هم یو تضمین ولري چې سبا د هغه شرایط چې د سولې لپاره د دې ترمنځ د دوو طرفو ترمنځ لاسلیک کیږي هغه باید پر ځای شي. اما په آخر کې دوی هیڅ چاره نه لري چې دغه ټولو مذاکرات نه وروسته به آخري تړون، د سولې تړون، به د افغان دولت سره کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو لیدونو کتنو په لړ کې یو ځل بیا تیره ورځ کابل ته رسیدلی او له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال یې د ابوظبي د غونډو او افغانستان کې د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په قطبي ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې له دغه کمیسون څخه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د وفاق ملي حرکت مشر احمد ولی مسعود په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبې په ورځ رسمن پیلیږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په کتبي ډول د دغو انتخاباتو معلوماتي کڅوړې له کمیسون څخه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا معلوماتي کڅوړې په آنلاین بڼه هم د لاسرسي وړ دي او ښایي زیات شمیر نورو کسانو هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره دا کڅوړې ترلاسه کړي وي. موږ تېره ورځ چې د لیندې 28مه وه د جمهوري ریاست انتخاباتو د معلوماتي کڅوړو د ویش بهیر پیل کړ. له نیکه مرغه تر اوسه شپږو کسانو د ښاغلي نورالحق علومي، انورالحق اهدي، ښاغلي عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، عظیم الله عظیمی او نور رحمان لیوال په ګډون د انتخاباتو د کمیسون له مرکزی دفتر څخه انتخاباتي کسوړې ترلاسه کړې دي او ښایي زموږ یو شمیر نور هیوادوالو هم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په شرایطو برابر دي په آنلاین ډول دا کسوړې ترلاسه کړې وي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او د انتخاباتو کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغی یا دلوی میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانیږي. د دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومې له 28مې څخه پیل او د 1998 کال دوري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر 1.5مه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غویي یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانیږي. په ورته وخت کې د وفاق ملي ډلې مشر احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. د دغې ډلې ویان سید جواد خورشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې ښاغلی مسعود تر اوسه خپل مرستیالان نه دي ټاکلي او په دې اړه په سلا مشورو بوخت دی. د مرستیالانو موضوع یوه اندازه محرم وه. تر اوسه له خپلو ډلو او د افغانستان له قومونو او ملیتونو سره په سلا مشورو او تفاهم بوخت دی او ښایي د نوملیکنې په ورځ چې راتلونکې اونۍ ده له خپلو مرستیالانو سره یو ځای د ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو په حضور کې خپل مشخص ټکټ اعلان کړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد ابدالي هم په رسمي ډول د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان کړی دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د مخه په شفافه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی دا وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې وړاندیزونه یې ونه منل شي دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ سره په واشنگټن کې نړۍ حیران کړه او په دغه ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې خپل پالیسي بدله او حالت یې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسیدل اعلان کړه. که څه هم دغه کار زیاتې پوښتنې راولاړې کړي دي خو چارواکي هڅه کوي چې په دې هکله وضاحت ورکړي. د دغه خبر نور جزئیات به زموږ همکار واحد فیضي په رپورټ کې واوري.
له سوری څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دې نه وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوری څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافری لا وایي
که ولسمشر ټرمپ له سوری څخه امریکایي ځواکونه باسي موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیری میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوخت دي. همداشان 15,000 نور سرتیری په عراق کې له داعش سره په جګړه بوخت دي. په سپینې ماڼۍ کې عادي ورځ پیل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ په کولو سره وضعیت بدل کړ.
موږ په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه، هلته زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل همدا و. له دې سره یو شمېر اضطراري فعالیتونه کمیږي.
د ولسمشر مرستیال مایک پینس پینټاګان ته تللی چې د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره وګوري، خو نور جزئیات ورکړ شوي نه دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګان تایید کړی چې امریکایي سرتیری له سوریې څخه وتلو لپاره تیاری نیسي. د ولسمشر د پلاویانو او آن ډیموکراتان ترمنځ د ولسمشر لخوا دا یو بیړنۍ خبر و.
هغه څوک چې وایي په سوریه کې داعش مات شوی دا هسې خبره ده، داعش ته ضربه رسېدلې، د داعش په وړاندې د پالیسیو بدلولو لپاره زه ولسمشر ټرمپ ستایم، خو زه دا نه منم چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی ده. زه تازه له افغانستان نه راغلی، دوه ورځې مې خوب ونه کړ. ما د دې وخت پیدا کړ چې له خپلو عسکرو او جنرالانو سره وګورم، خو داعش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې. زه نه پوهېږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پرېکړه وکړي. دا یوه ناوړه تېروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونه شي موږ به بیا پرېکړو.
د معلوماتو له مخې 2000 امریکایي سرتیری له سوریې څخه خپل کور ته په لاره دي او د جګړې یو مغلق میدان پرېږدي. په سوریه کې امریکایي ځواکونه نه یوازې داعش بلکې د روسیې او د ایران پلو جنگلې سره مخ دي. خو تل د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه ملاتړ کړي او اوس کې د شي په آزاد توګه د امریکا ګټې له ستون سره مخامخ کړي.
امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو بیا؟
خو تیره اونۍ یو امریکایي چارواکي د داعش د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکړی و چې داعش لا مات شوی نه دی. وزره جنگلی چې جنگي تجربه لري لا تر اوسه خپل خلافت پوري کلک نه خدي دي. پینه معنی وای چې داعش د خلافت اورستي پادشونی لمنځه وړي دي. هغه څه چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې داعش ته سخت ماتې ورکړي او سیمې ورڅخه نیولې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو، پر ایران د امریکا د بندیزونو له نافذېدو وروسته د ایرانی قالینو تولیدونکي ویره لري چې په لویو مارکیټونو کې به قالینې خرڅ نه سي. په ایران کې د قالینو اوبدونکي اکثریت د افغانستان مهاجر دي. هغوی په پام کې په کم مزد عصري قالینې جوړوي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
ایران په یو کال کې څلور سوه ټنه قالینې تولیدوي او 80% بهر صادروي. په ایران کې له انقلاب نه وروسته او د تهران واشنگتن په اړیکو کې له لوړو ژورو سره سره امریکا د ایراني قالینو لپاره یو غټ مارکیټ دی. خو ایران اوس دا مارکیټ ځکه بایلي چې امریکا وایي پر هغه وادي تر ټولو سخت بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه لري لګولي دي. امریکایي چارواکي له ایران څخه غواړي چې د افغان طالبانو په شمول په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره خپل همکاري بنده او خپل سیمه ییزه تګلاره بدله کړي. پر ایران د بندیزونو اغیز د کاشان په تاریخي ښار کې چې د قالینو د تولید ستر مرکز بلل کیږي تر بل هر ځای زیات احساس کیدای شي.
وختي آزاد بود بعد اینا کې کپ بده تو به ستو اینا ما بیشتر می بافتیم بره کشور آمریکا قالیا بوتور مصرف می شود بود کم در زمان که تحریم و آزاد شده بود اومدن این مقدار خریدن بعدا که دیگه تحریم.
په وروستیو څو ورځو کې ګڼ دوکانونه تړل شوي او په بازار کې د ګوتو په شمار پلورونکي لیدل کیږي. په عین وخت کې د ایران پر بانکي سکتور د بندیزونو له وجې سیلانیان نشي کولای چې له خپل بانکي حساب څخه په استفادې پیرل او پلورل وکړي.
هو زه به د قالینو په رانیولو ډېرې پیسې ولګوم. که وکولی شم له خپل کریډیټ کارت نه کار واخلم. ما یوه اندازه نقدي پیسې اخیستې، که خلاص شوي نو خلاصې به وي.
د قالینو تولیدونکي وایي چې د قالینو صنعت د افغان کارګرانو په زیار چلیږي ځکه چې مهاجر افغانان د کمې تنخوا په بدل کې کار کوي.
ما غالی بافی دوست که داریم ولی منتها دیگه به خاطر مخارج زندگی و خرج خونه و اینا مجبوریم دیگه غالی بافی کنیم.
د قالینو یو تولیدونکي جواد اصفهانیان وایي چې 2 میلیونه کسان د قالینو اوبدلو په صنعت کې کار کوي او څه باندې 8 میلیونه خلک له دغې لارې د کور نفقه جوړوي.
الان افغانیهایی که از اینجا هستن وقتی برن بیرون شما شک نکنید دیگه این فرشا تولید نمیشه، شک نداشته باشید.
په ایران کې ناوړه اقتصادي حالت افغان کارګران مجبوره کړي دي چې بیرته خپل پلرني ټاټوبي ته ستانه شي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال څه ناڅه 350,000 افغانان خپل هیواد ته تللي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د خوشحال خان خټک څلور ورځنی علمي سیمینار پای ته ورسید. د پښتو ژبې د ستر شاعر، لیکوال او انقلابي شخصیت خوشحال خان خټک د شخصیت د لمنځلو علمي سیمینار چې څلور ورځې یې دوام وکړ، نن د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا پای ته ورسید. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
د خوشحال قدر که اوس به هیچ چا نشته، پس لمرگ به یادگار دیر عالم.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوشحال خان خټک د پښتو ادب د تاریخ بنسټګرو باله او وی ویل هر هغه څوک چې پښتو لیکي او لولي خامخا به دغه ستر شاعر او لیکوال ته مراجعه کوي. جمهور رئیس غنی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د خوشحال خان خټک څلور ورځني علمي سیمینار پای غونډه کې وویل د خوشحال فکر، هنر او شخصیت نه یوازې د د ماحول محصول دی، بلکې له ټول اسلامي فرهنګ سره تعلق لري.
خوشحال په تاریخي لحاظ د ستر اسلامي تمدن یو لوی وارث دی. خوشحال د شکسپیر غوندې ستر شاعر او هنرمند دی. خوش په شاعري سربیره د قوم مشري هم ورپغاړه ده. له ده سره چې کومې ارزوګانې وې هغه میرویس نیکه عملي کړې او احمدشاه بابا یې د تکمیل هڅه وکړه.
د خوشحال خان خټک څلور ورځني علمي سیمینار کې د کوزي او برې پښتونخوا ګډو نومتو شاعرانو، لیکوالانو او څېړونکو برخه اخیستې وه. له کوزي پښتونخوا څخه راغلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزي د خوشحال خان خټک د شخصیت په اړه وویل:
خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې ځلند انور دی چې زموږ د سیمې په هر غره سیره وهي، تودوخي هر پښتون ته رسي او شغلې ټوله نړۍ لیدېش.
د دغه سیمینار ګډونوالو، څېړونکو، لیکوالو او شاعرانو د سیمینار په پای کې د خوشحال خان خټک د شخصیت اړوند افغان حکومت ته یو شمیر وړاندیزونه وکړل. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازی په دې اړه وویل:
د افغانستان په پوهنتونونو کې د یو ستر پوهنتون د خوشحال خان خټک په نوم ونومول شي. د نابغه خوشحال په نامه د یو عالي دولتي مډال جوړ شي. د غوره ادبي اثارو لپاره د افغانستان د علوم اکاډمۍ له لوري د خوشحال بابا مطبوعاتي او فرهنګي جایزه وټاکل شي.
د غونډې په پای کې جمهور رئیس غني وویل چې د افغانستان حکومت به په نږدې وخت کې د یو بل کلاسیک نامتو شاعر حمید مومند د قبر د ودانۍ کار پیل کړي. هغه همدارنګه مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې په پېښور کې په افغان بلډینګ کې د مشاعرو او ادبي فعالیتونو لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان علومو اکاډمۍ ته وویل چې د پښتونخوا او کوټې د لیکوالو او ادیبانو د اثارو په چاپولو کې د فعاله برخه واخلي. خوشحال خان خټک نږدې 1400 کاله مخکې د پښتونخوا په اکوړي خټک کې زیږېدلی دی چې د عمر په 80 کلن مزل کې شاوخوا 200 د نظم او نثر کتابونه لیکلي دي. هغه له خپلې مورنۍ ژبې پښتو سربیره په فارسي او عربي ادب کې هم برلاسي لرله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پر ایران د امریکا د بندیزونو له نافذېدو وروسته د ایراني قالینو تولیدونکي ویره لري چې په لویو مارکیټونو کې به یې قالینې خرڅ نه سي. په ایران کې د قالینو اوبدونکو اکثریت د افغانستان مهاجر دي. هغوی په پام کې کم مزد عصري قالینې جوړوي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
ایران په یو کال کې څلور سوه ټنه قالینې تولیدوي او 80% بهر صادروي. په ایران کې له انقلاب نه وروسته او د تهران واشنګټن په اړیکو کې له لوړو ژورو سره سره امریکا د ایراني قالینو لپاره یو غټ مارکیټ دی. خو ایران اوس دا مارکیټ ځکه بایلي چې امریکا وایي پر هغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه لري لګولي دي. امریکایي چارواکي له ایران څخه غواړي چې د افغان طالبانو په شمول په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره خپله همکاري بنده او خپله سیمه ییزه تګلاره بدله کړي. پر ایران د بندیزونو اغیز د کاشان په تاریخي ښار کې چې د قالینو د تولید ستر مرکز بلل کیږي تر بل هر ځای زیات احساس کېدای شي.
وخت آزاد بود بعد اینا که کپ بده تو بسطور اینا ما بیشتر میبافتیم به کشور آمریکا، قالی ها بطور مصرف میشد. بود یکم در زمان که تحریم آزاد شده بود اومدن این مقدار خریدن بعدا که دیگه تحریم
په وروستیو څو ورځو کې ګڼ دوکانونه تړل شوي او په بازار کې د ګوتو په شمار پلورونکي لیدل کیږي. په عین وخت کې د ایران پر بانکي سکتور د بندیزونو له وجې سیلانیان نشي کولی چې له خپل بانکي حساب څخه په استفادې پیرل او پلورل وکړي.
هو زه به د قالینو په رانیولو ډېرې پیسې ولګوم که وکولی شم له خپل کریډیټ کارت نه کار واخلم. ما یوه اندازه نقدي پیسې اخیستي که خلاص شوي نو خلاصې به وي.
د قالینو تولیدونکي وایي چې د قالینو صنعت د افغان کارګرانو په زیار چلیږي ځکه چې مهاجر افغانان د کمې تنخوا په بدل کې کار کوي.
ما غالبافي دوست که داریم ولی منتها دیگه به خاطر مخارج زندگی و خرج خونه و اینا مجبوریم دیگه غالبافی کنیم.
د قالینو یو تولیدونکي جواد اصفهانیان وایي چې 2 میلیونه کسان د قالینو اوبدلو په صنعت کې کار کوي او څه باندې 8 میلیونه خلک له دغې لارې د کور نفقه جوړوي.
الان افغانیایی که از اینجا هستن وقتی برن بیرون شما شک نکنید دیگه این فرشا تولید نمیشه. شک نداشته باشید.
په ایران کې ناوړه اقتصادي حالت افغان کارګران مجبور کړي دي چې ډېر تخپل پلرني ټاټوبي ته ستانه شي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال څه ناڅه 350 زره افغانان خپل هیواد ته تللي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. یو شمیر دینی عالمان د پولیو د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو دینی عالم مولوي مومن سره مرکه کړې او په سر کې له دینی اړخه د واکسین د ارزښت په اړه پوښتلې.
انسان د ژغورنې په باره کې ډېر آیتونه راغلي دي. ښه، یو آیت شریف ته داسې ده چې الله جل جلاله وایي چې که چا د یو انسان د قتل اقدام وکړو، د یو انسان د قتل اقدام سی وکړي، داسې ده فکه انما قتل الناس جميعا، لکه ټوله دنیا چې قتل کړه. اوس دلته دا هم موجود دي چې که چیرې دغه زیاته پایده په دې واکسینو کوي او څوک یې مخنیوی وکړي او هغه له مرګ سره مخامخ کیږي، او هغه له فلج سره مخامخ کیږي، هغه له یو بلې ناروغۍ سره مخامخ کیږي، هغه له سری سره مخامخ کیږي، هغه سړی سره یو دا شی ډېرو باندې سختیږي، دی د مرګ سبب یې ګرځي. دا بیا نو داسې ده لکه دغه نورو خلکو چې دا چا پیتوا ورکړل چې یې جواز نه لري، بیا داسې شو لکه دا یو نفر سي مړ شي لکه ټوله دنیا چې قتل کړي. او یو بل ځای ده هغه کې الله پاک جل جلاله چې څوک چاته ژوند ورکړي، دا ژوند یې دا هم داسې څوک یې چاته وینه ورکړي، د خپل ځان وجود وینه ورکوي هلته. او یا مثال داسې لکه د واکسینو په هغه کې سي مثال د فلج چې وژغورل شي، بیا الله پاک سي فکه انما احیا الناس جميعا، لکه ټوله دنیا چې ژوند روباش.
د پولیو لمنځه وړل د هر وګړي مسؤلیت ده. علما او که وګورو د دوی هغه همکاري کمرنګه ده یا هغسې نه ده چې باید ترسره یې کړي، ستاسو په نظر د دې دلیل څه کیدلی شي؟
دغه د نه همکاري دلیل یې دا ده چې دوی علما احتیاط کړي. علما سی کله احتیاط کی ځکه هغه کوم شی سی هر عالم د سی کوم یو شی وویني نه ویني، ځکه پیغمبر اسلام مبارک فرمای زون المؤمنین خیر ما لم یرا شره، ګومان به تراله په مسلمان باندې تر هغه وخت پورې کی ستر سود شر نه لیدلې. الته هم داسې ده، نو ځکه علما احتیاط کی ستر سود سی هغه سی په حرامو کې واقع نه سی، ځکه د کتاب حکم دی ده سی کچیر د حلال او د حرام او حرام په مابین کې مقابله راشي، نو علما فیصله کړي ترجیح او اعتبار به حرام او تور کیسی، یعنی احتیاط په کیس کې د حرام کې ونل ویزم.
بل خبره دا چې ځینې خلک ادعا کوي چې کچیرته د پولیو واکسین یا رول واکسین چې ماشومان تطبیق کیږي دا د دې لامل کیږي چې بیا ماشومان خدای نه خواسته بی حیايي کیږي، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا خبره به ما په فکر باندې بده باندې ارزښت ونه لري، یعنی دا خبره نه ثابت کیدلی، ځکه چې د پولیو نه ما سوا یعنی دا واکسین څه نه ولګي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث ته سی کله سی اخیر وخت راسی او دی قیامت اخیری علامی موجود سی، یو له علامو چې دا چې حیا بل ما بنچ ولاړ سی، هغه که واکسین لګولې هم دی او که واکسین نه لګولې هم دی، ځکه موږ تاسو ورته ګورو ډیر خلک دغه سیسته سی مقصد بیخی اس کله واکسین بیخی لګولې نه یي، خو مګر دا سی وی سی اکثر خلکو واکسین لګولې خو شرم حیات لري زیاته یبکی.
او په ورستیو کې د یو دینی علم په حیث باندې خلکو ته د واکسین په اړه څه پیغام لري؟
خلکو ته دا پیغام ده چې د ډاکټر صاحبانو خبرو ته غوږ ونیسي او دغه کوم مرضونه سي په وایسته د واکسین باندې هغه کیږي باید کې تطبیق سي، دا به ډیر ښه.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.